وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوې. دا افغانستان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا پکله کرد کړی چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. دا رپورټونه له مخې تمه ده چې افغان ولسمشر به پاکستان ته سفر وکړي، خو تر اوسه پورې د دې سفر وخت نه دی ټاکل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې د ولسمشر بشر الاسد لپاره ځای نشته. ستړي مشي دوستانو، په دې خبرونه کې مزاج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مخړې د دې سات خبرونو ته د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه ادعا رد کړه چې ګوند افغانستان د او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. د کندهار د هوایي ډګر قمندان د لس میلیونو ډالرو قاچاق په تور نیول شوی دی. او وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، پرون یوې محکمې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. مشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي افغانستان د او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلۍ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وایان نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي. ښاغلي آزاد په دې برخه کې په شانګهای او لندن کې د امریکا، چین او برتانیا په ګډون د افغان او پاکستاني چارواکو د موافقو یادونه وکړه. د خواجه آصف په وینا امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سختو انتقادونو په ځواب کې د پاکستاني چارواکو د عکس العملونو یوه برخه ده. ټیلرسن په روانه اونۍ کې کابل، اسلام آباد او نوې دلی ته د سفر پر مهال پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل او ویل چې پاکستان سره د سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان په اقداماتو پورې مشروطې وي. دا کندهار د هوایي ډګر قمندان د لس میلیونو ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی. بې سرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل ماما عبیدالله غوښتل دا پیسې په دوو بکسونو کې دوبۍ ته انتقال کړي. سرچینه زیاتوي چې د هوایي ډګر قمندانانو یو وبخې سرچینه زیاتوي چې د هوایي ډګر قمندان یو بکس دوبۍ ته استولی او دوهم بکس چې 15 میلیونه ډالر پکې وو د لیږدولو پر مهال نیول شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته لیږدول کېدي. د کندهار د امنیې قمندان سکرتر دا خبر تایید کړی. غورزنګ افریدي ازادي راډیو په دې اړه تحقیقات روان دي او جزئیات به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي. د کندهار سوداګر وروسته له هغې له پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو صادرول بند کړل چې د دې هیواد په ګمرکي محصول کې ناڅاپي زیاتوالی راغی. د کندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماس نیولی او ښایي وضعیت بیرته د پخوا په شان ښه شي.
نن داسې امید و چې دا شی به دوی بیرته ایسته کړي، نو شاید کې ایسته کړي او یا دا وعده وکړل چې سبا او بل سبا کې بیا انشاءالله موږ کولی شو چې د شنبې یا یکشنبې ته بیرته خپل محلو ته ادامه ورکړو او کار شروع کړو.
خغلی ظاهر ول پاکستان ګمرکی محصول ناس خپل ورکل چې د کار د پوینه افغان سوداګر سخت زیانمن کړل. پاکستان مخکې د هر ټنانارو پر سر شپږ سره کلداري محصول اخیست، خو دا پیسې اوس 15,000 کلدارو ته لوړې شوې. افغان سوداګرو سکه کل تر دې د م پاکستان ته شوخه 8.5 زره ټنه انار او 9.5 زره ټنه انګور صادر کړی دي. وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، یوې محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړ. قاضي محمد بشیر پرون د شریف د نیولو حکم صادر کړ او د مدافع وکیل هغه غوښتنه یې رد کړه چې د موکل دی په محکمه کې له حاضرېدو څخه معاف شي. ښاغلي شریف غواړي په لندن کې پاتې شي ځکه چې میرمنې ته لیلال ژلاندې ده. ټاکل شوی و چې شریف د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ستون شي، خو د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې هغه څو ورځې مخکې سعودي عربستان ته تللی او اوسمهال په جده کې دی. د نواز شریف لور مریم نواز او خاوند یې محمد صفدر چې دواړه د فساد په قضیه کې تورن دي پرون د محکمې په غونډه کې حاضر وو، خو د شریف دوه زامن چې هغو هم په دې دوسیه کې شامل دي او په لندن کې اوسي کې حاضر نه شول. نواز شریف او د کورنۍ غړي له هغه ادعا وروسته تورن شول چې د پاناما یوې ورځپاڼې په 2016 میلادي کال کې افشا کړل او د ادعاو له مخې د شریف کورنۍ په بهر کې څو شرکتونه لري او په لندن کې جایدادونه اخیستي، خو دوی دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا دوی پر ضد د دسیسو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د ولسمشر بشار اسد لپاره ځای نه وي. ریکس ټیلرسن پرون په جنوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن ډی مستور سره له کتنې وروسته وویل متحده ایالات داسې متحده سوریا غواړي چې حکومت یې د بشار اسد لپاره ځای ونه بوسي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستور په سوریا کې د سولې راوستو پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28 نیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو د پایل اعلان وکړ. ښاغلی ټیلرسن وویل لواکه د اسد لری کېدل باید د جنوا د پروسې له لارې تنظیم شي، خو ده زیاته کړه چې دا د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زیات کسان وژل شوي، له 6 میلیونه زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 5 میلیونه نور په کور دننه کډه کولو ته اړ شوي دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. واپوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا په کلک کړه دوي چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. دا افغان ولسمشر دا ویان مرستیال نجیب آزاد
هغه وخت هم حاضر و، دته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد ته نزات لاندې موږ خپلې ادعاوې یا دوی خپلې ادعاوې هغو ته نزات لاندې وړاندې کړي.
پر موضوع په ریپورت سربیره له ښاغلي آزاد سره مرکه دراورو. دا به هم واورئ چې ناټو او روسیې په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې تاسو له دې خبر کوچی د ننګرهار یو شمیر استازو په ولسی جرګه کې په ننګرهار کې د داعش د ودې او پراختیا په اړه انتقادونه کړي او له حکومت نه یې غوښتي دي چې په ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د عملیات ترسره کړي څو د داعش د پرمختګ او پراختیا مخه ونیسي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به د ولسمشر بشار اسد لپاره ځای نه وي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د ولسمشر بشار اسد لپاره ځای نه وي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا ریپورت لرو چې وروسته به یې درته وړاندې کړو، خو پیل د افغانستان په اړه له ریپورټونو کوو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې اسلام آباد هغه ادعاوې پر ځای نه دي چې وایي افغانستان او هندوستان په ګډه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار کوي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غني په راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر هم وکړي چې د سفر دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. د احمد تکل ریپورټ اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي او په کلکه ردوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي.
دا هیله رو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعا و چې دی د افغانستان په اړه لري خلک لا وشي تاسو یادونه وکړه چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او د خپلې ادعاوې دغو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېیمګړي په وړاندې ښکاره کړي. همداراز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. خو داسې ښکاري چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پخواني میکانیزمونه ټول له کاره لوېدلي. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي، پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان ښاغلی آزاد وویل چې که د نړیوالو درېیمګړو په وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه دا پکله کرد کړی چې وای افغانستان او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي. بلخوا تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. تر اوسه د دې سفر د اجنډا وخت په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. احمد شیبر دا موضوع د ولسمشر غنی له مرستیال ویان نجیب آزاد څخه د مرکې په پایله کې پوښتلې. ښاغلی آزاد په ځواب کې وایي
په دې اړه باندې نه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر کوي. دا وړاندیز په څو واره د پاکستان لخوا د پاکستان د ملکي او نظامي حکومتونو لخوا افغان ولسمشر ته ورکړل شوی دی. په تېر کې چې د پاکستان لوی دوسې کابل ته سفر کړی و، هم یې د پاکستان د لومړي وزیر دا غوښتنه رئیس ته ورسوله، دا بلنه چې رئیس د پاکستان د سفر وکړي. اما په دې هکله باندې تر اوسه ټاکل شوې نیټه موږ نه لرو.
څرنګه آیا که افغانستان دا سفر وځنډوي دا په دې معنی نه ده چې د سولې په برخه کې یا د دوو هیوادونو د اعتماد د رامنځته کولو لپاره د پاکستان وړاندیز افغانستان ردوي؟
ادب ځنډول نه ده، یعنی هغه فکس نیټه چې دغه چې رئیس ته دی وړاندې هم هغه د هند په سفر کې نو سفر نیټه وړاندې درلوده. د افغانستان سولې سبب لپاره د چې څنګه چې جمهور رئیس خپل خبرې کې هم وار وار ویلي دي چې موږ غواړو چې سوله د دولتونو ترمنځ، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله وشي. دا سفر به کیږي، اما هغه دقیقه نیټه اوس یعنی تاسو مو ده اعلان نه ده تاکل شوی او ادبدار موضوع نه ده چې مړه دا ډېره وځنډېږي.
آزاد صاحب، پاکستانی رسنیو روانه اونۍ وروسته تر دې چې ولسمشر اشرف غنی نوې ډیلی ته ولاړ یو ډول انتقادونه وکړل په خپلو تبصرو کې. ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راغلی دی او په دې وخت کې هم افغانستان غواړي سره هند سره روابط نږدې کړي. ستاسو ځواب څه دی؟
افغان حکومت په کل کې افغان دولت یو خپلواک دولت دی او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له مخې، د خپلې بهرنۍ سیاست له مخې د هر هېواد سره موږ اړیکې پالو او ښې اړیکې پالو. موږ له هغه هېوادونو څخه یو چې په ټولو ډېره قرباني مو ورکړې ده، ترهګر په وړاندې په ټولو ډېره مبارزه موږ کړې ده او موږ د هر هېواد سره مثبتې اړیکې پالو. تر دې وړاندې د 2000 څخه نیولې تر 2014
پورې پاکستان د پاکستان لپاره هندستان په تجارتي برخه کې هغه فیورټ کنټری وه دی چې پسندیده ملک همدارنګه دوی تل د امن بادشاه لپاره د هند سره هغه کلتوري او نورې اړیکې پاللې دي. هند زموږ یو له ستراتیژیک ملګرو څخه دی او دا په دې معنی نه دی چې د هند سره زموږ اړیکې پاکستان یا کوم هیواد ته خطر باعث وګرځي یا دپاره د اندېښنو باعث وګرځي.
د ولسمشر د ویان مرسیال نجیب آزاد و چې پاکستان ته یې د ولسمشر د راتلونکي احتمالي سفر په اړه نظر څرګندوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ستراتیژۍ له اعلان وروسته په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې پر پاکستان د واشنگتن فشار نه دی کم شوی. په دې ستراتیژۍ کې لا پایله اسلام آباد یو ډول هدف ګرځول شوی، خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژۍ کې د دې سربیره چې دا خبره شوې وه چې ترهګر په پاکستان کې ځالې لري، پر اسلام آباد فشار نه و موجود. په دې اړه احمد شیبر یو تحلیلي رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوی ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتهوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتهوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژۍ وروسته له اوږدو سلام مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپل ستراتیژي اعلانوله، نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو دوه میاشتې سلام مشورې کولې. د ټرمپ ستراتیژي هم لډیرو سلام مشورو وروسته اعلان شوه، خو یو ځل ژمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي، بیا ژمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخر دروان کال په اگست کې ترامپ اعلان کړ او پاکستان یې تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړې چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ نوم هم د باراک اوباما له ستراتیژۍ سره توپیر لري. یوه ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وای، بل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل:
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دوه اړخیزه ګټې، دوه اړخیز احترام او دوه اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نشو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد یې هم ښکاره وي.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړه په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې دوه کاله وروسته د 2011 کال د می په دوهمه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې اوسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل:
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوري وو، خو بیا هم د امریکا او پاکستان اړیکې د اوباما د جمهوریت ریاست په وخت تولې پات شوې. پاکستان هم د سربیا عصب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته ستونزې جوړې کړې دي، او د حقانی شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغه ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي راوروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وایي چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ دا ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل که پاکستان عملي ګامونه وانخلي، ولسمشر ټرمپ نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په درویشتمه د بګرام په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستاني مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځانګړې غوښتنې کړې دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سیشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندېښنه شته ځکه چې ترهګر د پاکستان په پولو کې پیاوړی شوی دی. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلي وو که چېرته نوې ستراتیژي کار ورنه کړي نو لاس تر زنې به نه ورته کښېنو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک حقیقت دیره که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانی ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسئله وه. د پاکستان دو اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی وه او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډېر وضاحت د امریکا دریز روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي. هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې وویل
طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وایي چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د افغان کماندو ځواکونو د روزنې بهیر ته پام اړولی او لیکي د چهارشنبې په ورځ له 800 زیات افغان سرتیري په کماندو ځواکونو ورزیات شول. د ورځپاڼې په وینا دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې امریکا یې ملاتړ کوي او په ترڅ کې په دې هیواد کې د ځانګړو پوځي عملیاتو د ځواکونو شمیر دوه برابره زیاتیږي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه په اغیزمن ډول مخته یوسي. د سټارز اند سټرایپس اپلیکنه که څه هم د دغو ځانګړو ځواکونو شمیر کم دی خو په دې هیواد کې اکثره تهاجمي عملیات هم دغه ځواکونه مخته وړي. تر چهارشنبې پورې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د 3,00,000 پوځیانو له جملې شاوخوا 15,000 په کماندو ځواکونو پورې اړه درلوده. ډیپلومات مجلې بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا هڅو ته پام اړولی او لیکي امریکا دغه ځواک ته د 29 ډوله سوپر توکانو شپږ نوې جنگي الوتکې له برازیل پیری. د ډیپلومات په لیکنه د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د هوایي ځواکونو د سپک ملاتړ پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه 420 میلیون ډالر لګولې دي. د دغه پروګرام له مخې به دغه ځواک ته د 2013 کال تر پایه 29 ډوله سوپر توکانو الوتکې ورکوي. د یوې الوتکې بیه شاوخوا 13 میلیون ډالر دی. ډیپلومات وړاندې لیکي په اوس وخت د افغانستان هوایي ځواکونه 12 سوپر توکانو لري او نورې دا ډول الوتکې د امریکا د جورجیا ایالت په هوایي اډه کې ځای په ځای دي او د افغان پیلوټانو د روزنې لپاره ترې کار اخیستل کیږي. د مجلې په لیکنه په اوس وخت د افغان هوایي ځواکونو 10 پیلوټانو او نور شاوخوا نوي پرسونل ته په دې هوایي اډه کې روزنه ورکول کیږي. تر اوسه پورې 12 پیلوټان او 48 نور د ساتنې او مراقبت پرسونل له روزنې وروسته بیرته افغانستان ته تللي دي. خو مجلې په دې برخه کې یوې بلې ستونزې ته چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرپلټونکي ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې راپورته کړې هم اشاره کړې ده. سیګار ویلی چې له 2015 کال راهیسې د ټولو هغو بهرنیو پوځیانو چې امریکا ته د روزنې لپاره تللي د تښتېدلو نیمایي افغانان دي چې پکې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړي هم شامل دي. یوه بیلګه د نیلوفر رحماني په نوم یوه پیژندل شوې افغان پیلوټ ده چې د پیلوټۍ له زده کړې وروسته یې په 13 دسمبر میاشت کې له دې ډډه وکړه چې بیرته افغانستان ته ولاړه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به د ولسمشر بشار اسد لپاره ځای ونه اوسي. روسیا او ایران د ولسمشر اسد ملاتړ کوي خو امریکا او ترکیه د ده پر لرې کېدو ټینګار کوي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وویل د اسد د کورنۍ واکمني په ختمېدو ده. ښاغلي ټلرسن پرون په ژنیو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره لکتنې وروسته وویل متحد ایالات داسې متحده سوریه غواړي چې په حکومت کې باید د بشار اسد لپاره ځای نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د راتلونکي په اړه ناڅاپي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې په ډګر کې یو لړ بریاوې تر سترګو کیږي. ښاغلي د مستورا وویل له دې سره د سوریې لپاره د حقیقت شیبه را رسېدلې ده. د مستورا له ټیلرسن سره تر کتنې وروسته په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28 نیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو پلان اعلان کړ. دا د تیر کال لپاره د سوریې د سورې د خبرو اتمه غونډه ده خو تیرو خبرو ډیره لږه بریا ځکه درلوده چې اکثرا به د اسد د راتلونکي په اړه اختلاف را برسېره کېده. د سوریې د سولې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جلا خبرې هم روانې دي چې روسیا، ایران او ترکیه یې ملاتړ کوي. په دې خبرو کې چې اووم پړاو یې د اکتوبر په 1 او 1.5 په پام کې دی د اوربند او همدارس د جګړې پر نورو اړوندو مسایلو خبرې کیږي. ښاغلي ټلرسن وویل چې لواکه د اسد لری کېدل باید د ژنیو د پروسې له لارې تنظیم شي خو د زیاته کړه چې دا کار د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په 6 کلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زیات انسانان وژل شوي، له 6 میلیون زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 5 میلیونه نور په کور کې دننه بې ځایه شوي دي.
اوس هم پاسپورټونه په نړۍ کې یو شمیر هېوادونه داسې دي چې د پاسپورټ لرونکي کولی شي د نړۍ ګڼو هېوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو د افغانستان، پاکستان او عراق په څیر د یو شمیر هېوادونو خلک بیا په دې برخه کې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. نوریاس نوری په دې اړه یو رپورټ لري.
آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې د کومو هېوادونو پاسپورټونه ډېر اعتبار لري؟ هغه پاسپورټونه چې هېوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د 2018 کال د نړۍ د هېوادونو د زیات اعتبار لرونکو پاسپورټونو په فهرست کې د سنگاپور پاسپورټ په نړۍ کې تر ټولو معتبر دی. د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په اړه د آرټن کپیټال د نړیوالې ماسې جدول چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی په دې اساس برابر شوی چې کوم پاسپورټونه ویزو ته اړتیا نه لري او یا هم درېیم هېواد ته له 90 سره سم پکې ویزې لګول کیږي. د سنگاپور پاسپورټ 195 هېوادونو ته ویزې ته اړتیا نه لري. له سنگاپور وروسته د جرمني، سویډن او جنوبي کوریا پاسپورټونه یوازې د یو هېواد په توپیر دوهم او دریم ځای نیولی دی، یعنی 155 هېوادونه له جرمنانو او 155 هېوادونه هم له سویډنیانو او د جنوبي کوریا له وګړو ویزې نه غواړي. له دې مخکې لومړی مقام له اروپایي هېوادونو سره و. د جرمني پاسپورټ پرله پسې 2 کلونه په فهرست کې اول ځای درلود، خو د سنگاپور پاسپورټ د سږني کال په فهرست کې ځکه لومړی شو چې پاراګوای ورسره ویزه لغوه کړه. په نړۍ کې د 2018 کال د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په جدول کې افغانستان د 22 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په آخر کې دی. په دې معنی چې 22 هېوادونه له افغانانو ویزه نه غواړي. د افغانستان ګاونډیان ایران 6 امتیازونه او پاکستان هم 6 امتیازونه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زیف مسلای و نکندار ولایت است پایین لکین سال در دیر سخه تل ترمش پر سکی دی ماموریت والا خویسی اینجا خیری نین و رینیان جی بالا دمازی تو کسرکو یا ایلیشان غلطی دیگه تو حکومت چروه کسمو دا گوشتان از راکین سال در دیر سخه جاده که پوسته در پوستی والا ماموریان اسکر چین که در شوطه که در تو رینیان خال خرسی دی پیسی و پی اسکر زغنور تکی بایی که یه غم و خود سیده مجید تا سگویه از این شهر لطی خلا سکسه که مطر و شینه که در وید مطر رسن بیش گیانی لطی تا خواهیش لورو جمعت دا غم و خوری در مجده.
السلام علیکم سمیع الله خلیمی تن در خبری کم در پکتیا زمکنه و رسول زخه و صلح و خیر پا صلح که خیر وی نور دا جنگ او جګړو نه ستړي شو. خدای پاک دې په ټول افغانستان کې سوله راولي. سوله انسان ته نوی ژوند ور په برخه کوي. جنگ انسان لمنځه وړي، جنگ وطن لمنځه وړي. د جنگون دلاسا زیاتر افغانان خپل ژوند دلاسا ورکړی ده، خو بیا هم سوله را نغله. که په جنگ پسې سوله راتلی شي نو هیڅکله نشي راتللی. سوله دې خبرو د لارې راتللی شي. الله تعالی دې په ټول افغانستان کې سوله راولي. موږ په سوله یو مین. سوله دې ژوند ښکلا او سوله دا ملت رپا. سوله زنده باد.
دوستان اوس هم وخت ته نیمې بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا په کلک کړې چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. د کندهار د هوایي ډګر قمندان د $10 میلیون د قاچاق په تور نیول شوی. د کندهار سوداګرو وروسته پاکستان ته د افغانستان د تازه میوې صادرول بند کړل چې پاکستان په ګمرکي محصول کې ناڅاپي زیاتوالی اعلان کړ. وروسته له دې چې د پاکستان پخوانی صدر اسلام نواز شریف د فساد د تورونو په اړه پرون د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، یوې محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم بشر الاسد ځای ونه لري. دوستانو مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کړو، یو دوه نور کورنۍ رپورټونه لرو. په ولسي جرګه کې د ننګرهار او جوزجان د خلکو استازي او یو شمېر سیمه ییز چارواکي وایي په ننګرهار او جوزجان کې د داعش فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. دوی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ که چیرې دا وضعیت تجدید پاملرنه ونه شي دغه ولایتونه به د داعش ډلې په جګړه ییز مرکز بدل شي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې د ځینو استازو او سیمه ییزو چارواکو اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله داعش ډله خپل فعالیتونه د ننګرهار په خوږیاڼو، اچین او هسکې مېنې ولسوالیو کې د بهرنیو سلاکارانو په حضور مخته وړي، خو نوموړي د داعش ډلې د بهرنیو سلاکارانو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د ننګرهار استازي اسمت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې په دې ولایت کې خلکو ته خبرداری ورکړی که چیرې دغې ډلې له فرمان څخه سرغړونه وکړي له ناوړه برخلیک سره به مخ شي.
څوک د هغوی هغه قانون د هغوی هغه فرامین ونه مني هغه ساحېنې هغوی وباسي پر رقم تکلیف ورکوي ورته حتی شهادت رسیده بېګناه ولس خلک مجبور دي د هغوی فرامین هېڅوک نه مني. خلک مجبور دي چې په هر مشکل کې دا غوی ته صاحب لري چې صاحب نه روزي ځکه دا ولس خلکو
په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ کابل ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې داعش ډله په ننګرهار کې ځپل شوې او سر پورته کولو توان نه لري. له دې ټولو سره په ننګرهار کې د داعش په مرکز د امریکا د تر ټولو ستر غیر هستوي بم له غورځولو وروسته امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دې حملې کې د داعش ډلې سلو ډیر غړي وژل شوی او دا ډله په ننګرهار کې لمات سره مخ شوې ده. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې اوسیدونکي د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دي، بلکې د دغې ډلې له حضور او فعالیتونو څخه د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په ولسي جرګې کې د سرپل استازي وویل چې داعش ډلې په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې روزنیز مرکزونه فعال کړي او خلک دې ته اړ کوي چې د دوی لیکو ته ورشي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې په ولایت کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او د خپل مرکزونو په جوړولو لګیا دي.
په قوشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیتونه ښکاره موجود دي. په ورته وخت کې دوی خپل ترهګریز فعالیتونه پر مخ بیایي. په سیمه کې د هغوی زیاتوالی او د دوی تخریبي فعالیتونه او د دوی د ډار او وحشت له امله 1200 کورنیو خپل کورونه پرېښي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې بیا ویلي چې داعش له پاکستان څخه ملاتړ کیږي او د دغې ډلې غړي له پاکستان څخه افغانستان ته راځي، خو د حکومت له جدي اقداماتو سره سره بیا هم د دغې ډلې فعالیتونه د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دغې ډلې پر وړاندې له جدي اقداماتو خبر ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د داعش پر وړاندې په څو ولایتونو کې عملیات روان دي او دغې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
په داعش باندې د پرونو نن هم په د وزیرو په تنګي کې خوږیاڼۍ ولسوالۍ او په زمن کې د شینوارو پاچینو په دې ځای کې کلکې ضربې واردې شوي. په جوزجان کې په دوی ضربې واردې شوي دي، ډېر تلفات هم ورته رسېدلي دي.
خو په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې داعش ډله د کسانو په ګمارلو او فعالیتونو هڅه کوي او غواړي چې راتلونکي پلانونه ونیسي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په شمال زون کې د 209 شاهین کول اردو چارواکي وایي چې په 34 ساعتونو کې په 5 شمالي ولایتونو کې لسکونه طالب وسلوالو تمرکزوب لاړول او یو شمېر ټپیان کړي. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه رپورٹ وړاندې کوي. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام او کور کلی له یاده مو پاسي.
په شمال زون کې د 209 شاین قنوردو چارواکي وایي چې په 5 شمالي ولایتونو کې د 13 ساعتونو په ترڅ کې لسکونه طالب وسلوالو ته مرجوب لاوخته. د شاین قنوردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خالد شپږ نیوي عملیاتو په ترڅ کې 13 شپه په کندوز، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د 13 طالب وسلوال وژل شوی دی او نږدې 100 نور ټپیان دي. د شاین قنوردو ویان وایي چې د عملیاتو کې هوایي ځواکونه هم ونډه اخیستې وه. ښاغلی جمشیدی په دې اړه وویل د شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د البرز 12 عملیاتو په ترڅ کې د بغلان په تالا او برفک سیمه کې طالب وسلوال په شاتم بولي. نصرت الله جمشیدی وایي چې د سرپل په سوزمقاله، سیاد او ځینې نور مرکزی سیمو کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد د خالد شپږ نوي عملیاتو په چوکاټ کې تازه تصفیه عملیات پیل شوي او د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو په خاطر هم به دې ولایت ته اضافي سرتیري واستول شي. هغه وویل په سرپل کې د عملیاتو اساسي هدف دا دی تر څو یاد ولایت کې بهرني ترهګر وځپل شي. تر دې دمخه د سرپل والي ویان زبیول امني ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي وو چې د سرپل او جوزجان ولایتونو د پولو ترمنځ د ازبکستاني طالبانو تحریک د دولت پر ضد د جلب وجذب په حال کې دی. د شاهین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی وایي چې د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ کې هم د خالد یولستر نامه لاندې د طالبانو د ځپلو او نامناسبو د بیرته نیولو په مقصد عملیات دوام لري. په همدې حال کې طالب ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د شمال زون په 5 ولایتونو کې 13 تنه افغان سرتېرو ته مرجوب لاوخته ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا خپل ماشومان مخکې لدې چې په ښوونځي کې شامل کړي، ښوونځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوي، دا کار کومې ګټې لري؟ نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی په پیل کې وایي چې
اصلا کله چې یو ماشوم ښوونځي ته ځي، مخکې لدې چې د ښوونځي ته ځي، دی باید دې ته آماده یې چې کله ښوونځي ته ولاړ سي باید دی کامل آمادګي ولري، هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې. ډېر داسې شاګردان چې هغه په سن کې ټمبل وي، اصلا دوی ته د ژوند په دا لومړنیو وختو کې زیاته توجه نه سوي، دوی شانس هم نشي زده کولی کله چې سم ځنه کې د مکتب څخه خسته کېږي او تښتي.
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومانو ته مخکې لدې چې ښوونځي ته لاړ شي د آمادګۍ صنفونه جوړ شي.
په همدغه موخه باندې د 2018 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي، او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې فقط یو څو ولایتونه محدود ترې نه پاتې دي کلیوالي صنفونه ایجاد کړل. د آمادګۍ کلیوالي صنفونه په دغه صنفونو کې د زده کوونکو سن د څلورو څخه بیا تر شپږو کلونو پورې دی. د یو کال لپاره د آمادګۍ پروګرام دی.
د چا په مرسته تاسو دغه صنفونه جوړوي چې ماشوم مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي هغه آماده وي؟
کلیوال په خپله په دې کې ډېر فعال دي. په دې معنی باندې چې په کلي کې سنف یا کوټه ورته کلي خلکو ورکړې ده، نور امکانات مثلا پاکې اوبه ورته د کلي خلکو برابرې کړي دي. یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې هلته ښوونکی د وزارت معرف دخوا څخه معرفي شوی دی. دغه برنامه په نظر کې ده چې دا باید سراسري سي، او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې له دې چې ماشوم ښوونځي ته راسي هغه باید ښوونځي لپاره د آمادګۍ کورس یا لومړی سن باید هغه بشپړ کړي. تر اوسه پورې لا یونیسف په همدغه اړه باندې خاصه بودجه نه لري، او د افغانستان دولت لا هم په همدې اړه باندې بودجه نه لري، خو یو تعداد د تمویلون کې دي دوی د همدغه پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي.
اوس درته وایي چې تر اوسه په کوم ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوي دي؟
د 1500 په شاوخوا کې ښوونځي دي، د 3000 په شاوخوا کې شاګردان لري. په ډیرو ولایتو کې ساپغه ولایتونو کې چې نه څه بیانونه واخم، د بیلګې په ډول پروان، پنجشیر، بدخشان، کندوز، تخار، غزنی، لوګر، بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پر دغه برنامه نه ده دغه سوی نه ده.
الا چې د سیالت تر اوسه دغه برنامه نه ده عملي سوی،
د دې معنی دا نه ده چې دا برنامه بل ته نه عملي کیږي. ولې شون دا برنامه د سره څخه پښلا امتیاني دورې په ډول باندې پتیر کار کړی شو سوی، دا کرا کرا وسه سوی ده. د افغانستان د ښوونې وزارت په ستراتیژیک او پالیسي کې شاملېږي، او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي. یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا دی چې کته سیمه توجه سوی اس کودکستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي، د وزارت کار
او ټولنیز چارو وزارت
د دوی سره دي، چون دغه سنپونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي. وزارت کار او مرشمای د یوازې په اداري کې پال دی، یوازې په شارونو کې پال دی، لا په کلو کې پال نه دی. موږ غواړو چې دغه برنامه باید وسیسي په کلو کې، او په کلو کې کچېره موږ دا برنامه وړو، نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه آپشن بدای شي وزارت معرف دا مسولیت په غاړه واخی. ولی د دوی دواړو وزارتونو تر مابین هم موږ پر دې باندې کار کوو چې دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرف ته ورکړي.
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دی آمادګۍ صنفونه؟
څه دا مخکمه ول د شپږ سو صنفونه د اکثریت په کلو کې دي. ولی وزارت کار او مور شمای کلو ته لاسرسی نه لري. په هر کلی کې مشوونځي لرو، الته معرف حضور لري. دا چې معرف حضور لري نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه یو کلنه د آمادګۍ برنامه د افغانستان د معرف پلان کې شامل شي، او د کریکولم سره باید یو ځای شي. عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره دی تیار بلادي، د صنف سره بلادي، ماحول سره، چاپیریال سره بلادي، معلم سره بلادي، عام صنفیانو سره بلادي، همالته بیر درس وایي.
دغه د آمادګۍ فونه چې تقریبا په افغانستان کې نوې دي، تاسو براسیم کړي د څومره مفید د څومره شین الته مشمون زده کړی دي؟
کوم نتیجه چې موږ له تیر کال په جیدان کې ترلاسه کړی، نتیجه ډیره ښه ده. یعنی هغه زده کوونکي چې هغه د آمادګۍ کورس ویلې دي او اوس راغلي په مکتب کې دي، دوی د هغه زده کوونکو په پرات لباندي چې هغه آمادګۍ نه دلوستلې ډیر تکړه دي. یعنی په اسانۍ باندې درس هم زده کولای شي، او د ډیسپلین سره ځان یې راولای شي، او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنفونه باید نور زیات شي.
کورنۍ ته څه کول کار دي؟ د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي؟
د کورنۍ ونډه د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده. سره د دې کله چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد تر ازو، نو الته خو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه یوازې پر کورنۍ باندې، بلکې د کلی، د مملکت او د نړۍ پر دغه ټولو مسؤلین باندې په شکل د اشکالو باندې حق لري. د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي، هغه باید تلاش وکړي. ولی تر ټولو اساس سرول په خپل کورنۍ لوبي د بیلګې په ډول کله چې یو مور باردار کیږي، نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسولیت یې چې باید د مور ته خاصه پاملرنه وکړي. لپاره مثلا ځانګړي غذایی مواد آماده کړي تر څو پر شاغ ماشوم د مور په ګډه کې په سي ډول باندې تغذیه شي. او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي، نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار د مسولیت یې چې پر وخت باندې مثلا ماشوم وای روغتیا ته پاملرنه وکړي، د هغه وچا پیریال
خوندې دی آمادګۍ په برخه کې څوک لري
دغه ټول هغه تریج در دی ماشوم ښوونځي ته آماده کیږي، که دی په جسمي لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې. او کله چې دی مثلا د څلورو کلو کیږي، دوی باید کوشش وکړي چې هلته نږدې وګوري، په هر ځای کې چې د آمادګۍ صنف وي هلته باید دا شامل کړي. او که چیرې د آمادګۍ صنف موجود نه وي، زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې دوی په خپل کلي کې وګوري یو څوک داسې چې هغه مثلا باسواده وي، مثلا تعلیم یې کړی وي، دغسې یو څوک پیدا کړي، یو صنف ورته تشکیل کړي، او دغه د کلي ټول ماشومان سره راټول کړي، د درس په شکل باندې که داسې د وزارت معرف د نږدې ادارې سره په تماس کې شي، یعنی په هماهنګۍ کې زموږ سره په اصلاح همغږي شي، یو څه دوی وکړي، یو څه به موږ وکړو، او په ګډه باندې به موږ د ماشومانو لپاره امکانات برابر.
ماشومانو ته چې دغه آمادګي صنفونه اوس جوړ شوي دي، ښوونکي تر کومې اندازې پورې تحصیل لري؟
د ښوونکو هغه زده کړې چې د کودکستان د ښوونکي دپاره لازمې دي، دا ښوونکي ټول هغه زده کړې لري. معمولا تر ډېره بریده پورې ښوونکی خو هغه لږ زده کړې تر څوارلسم مثلا په پوره دي، د دې وڅخه کېدای شي لوړ هم وي ول د دېونه ټیټ نه دي، یعنی داسې نه چې مثلا موږ د دولسم ټولګي یو فارغ راکستی او هغه د ښوونکي په توګه باندې مقرر کړی، ځکه چې د واړه شاګرد اداره او دغه تربیه د یو مشر شاګرد په پرتله باندې ډیره سخت او ستونزمنه ده، ډیره حوصله غواړي، بنان د ډیره لازمه ده چې هغه ښوونکي چې هغه د آمادګۍ سنفونه مخته وړي هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري، او دا لازم مهارتونه دوی لري.
ډیره زیاته
مننه.
آزادی رادیو څخه د ماشومانو لپاره ځانګړي خبرونه واوریده. د خبرونه د آزادی رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د تاسو په نظر په سهیل هاست د مور شیدې د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي؟
ماشومان مې دسه ماشومان څخه چار پالو او تغازی مغازی مې نه پیژندلې، وخنې باډیداری توانا یو لبل نه زیاته.
نن د دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. در من اوردون کو د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافی انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بیلابیلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چهار وخت ماشوم غواړي ورته تیاری دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، رواني تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي، د دې لامل شوی چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. په هر اتاق کې لس دولس چپرکټې ښي. په هر چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی په هکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازینې پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځواکۍ کېدل که څنګه؟
دنیا عصري سول عصري، دا بچې هم نازولي سو، دا ښځې هم ډېرې نازکه سولې، که ډېره نیستي به وه، عاجزي به وه. خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي راوړل، نه شفاخانې وې، نه دایګانې وې. اوس شفاخانې سې په قدر سې عزت چینچلغي مورې سې ګورې دس چاقومبه کوي دومره بچی راوړي. اول د ما لور ده، نه هم خدا سې ګورې دسه باډۍ لري، داسې یو بچی په غېږ کې ده لکه د پیشو بچی. دغه ما ګورې، ما څلور لورګانې راوړي دي، دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي وو. دا ما خوړلي ماشومان مې دسه ماشومانو څخه چارپالو او تغازی مغازی مې نه پېژندلې. هر بچی مې نه
نام خدا دادی دی میره سو گوری دست ملورگان نام خدا وخنی وخنی باڑی داری باڑی داری پاریو می زیر خوری خوری توانا توانا یوان بلی نزیاتا
د امرختي وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپل همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
دا ماشوم اوس پیدا شو خو سم وکوګلالی وو له مال شیدو وږی شو اتي به استفراق ډېر کوي سال به وو بیا سې به د شپې خو څه دوا به په وکه خو بس څه دوا به خلاص وو بېرته به دغه شي شیدې م ورته راوړي سرلاک م ورته راوړي هېڅ فایده یې نه ورسېده استفراق به یې کړو دغه سال به مونه
د دې انځول چې وینې کنه هغه څومره دي غټ دي کم دومره دي
د دې انځول چې زه اندې له کار انجلۍ شي
غټ دي
هو کینی خو یې دي زه لا دی تلم بېخي په هېڅ خبر نه پېږدونه کوچنی خان دي غیږي دی په هېڅ نه پېږي
څومره اوسره په تکلیف یې تخپله
و زه دای په تکلیف یم چې دی کړی یم تر وچه ستنې کړی
زمانه مزادي دا غو ماشوم خو داسې و چې زه موري قومه هغه ډاکترانو ته تلم وای دا بېلکه څه بېلکه دا له تا نه دا موري قیږي هغه مې څه بېلکه دغه سوت سوی تغذیې د خاطره کړې هم دلته راوستل
له کوم ځای راغلی
غزني
څو ماشومان لري
لاس
لاس سره واړه سوی تغذیې
دا لاس ماشومان دي کنه هغه ټي اوسو کلان ده
هغه ټي دولس کلان ده
هغه ټي دولس کلان ده لغه وروسته نه نور دي ټول سوی تغذیې دي ښه ادولس کلان زوی دي چې دا کنه هغه وسومره د پاندام غټ
کړه چې نه راي ډنګر وچ کلک ده تاسو ولکای
بیا لغه نه واړه چې رقم دي
په لغه نه واړه ټول ترګه په تل کې مری مری وس دا دوه ورځې تر مونږ کار ته دا درې
بیا دې غوښه دې خوري
و
څومره ورکه یاره ورځ
دوه غوټې ورته کا چې دوه غوټې شو دې
په کور کې چې وې کنه د ماشوم چې ورکه ایم پاتې ده زړلې م نارامې م کوله
و زړې دې
څومره سره په تکلیف وې
دې راوته سره په تکلیف یم
مثلا سره کم
بیا راځي چې سات ملاتې دې سي بیا پاتې زړې
خوب نه لري
و خوب نه لري
بیا کور کې وځې ته چې وې ساتي کبل څوک مستا
ارستا نو ستا
څوک دې
بنځې نیم ستا
بند لري
و
د بنې دي ماشومان هم د سټنګر
ټنګ نه د غټ غټ دي
د بنې دي غټ
دي و غټ غټ ته خو
ته وایې چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دي په دې رقم ده کنه
و
مخ کریم ډاکټر ته راوستلای
و و و دې ډاکټرانو موږ ټول تر راستلې
سلام
دا د څه کې د ماشوم
زوی مې
ښه د څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وځي مې وایي ښه خسته نه ده ما پریس کړای او پوس نو اوس تا شیا کو خو راته دي تا شو دی هغه څه ته قصې دي تا ورتي
نو ولې دې پریس کاو
خو دا څو
څو در ټولې پریس وکړه
آلته ته یې ځکه ورته ویلې دي
خو ویزه کې ورته بیا تا پریس وکړه
ما پریس کړای دا رقم
ته
شو دی مې وې ان و به توقعه دي ډېر ډېر به ضعیف دي کنه
بیا ماشوم چې ماشي له څه وخت نه څه
دا د وښ په کې خدا بار وښ په نه دا رقم تاسو
تا ویل مولا پریس کړی
او
له کوم شې نه پریس کړی
له غوښه نه لاګې نه لزی غړې نه تیر وای مو دینه چرګ غوښه نه لاګې نه چې د پټي زوړ مخره خو تا خو به دی کوښه نه کړی
نو مولا ولی پریس کړی دوشه نه څه تکلیف درنو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده څه دی ان بیرته د پریس لپاره نه عملات ورغله ده باندې غازی کې باندې وخت په پریس مارکوس د خپل به نه دی رانه د خپل مېړه مې وته ویلې
ښه
وو غوړ د انیمات د تایج دم دوا دم مغل
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکوونکو نه بل هیڅوک په دې نه پوهیږي چې په کومو حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پرهیز ورکړل شي، نو ځکه دې مور په خپل سر پرهیز نه کوي. د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هره ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس یې ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي.
دا ډیره مهمه خبره ده چې په خپل سر دې میندې خپل شیدې نه قطع کړي. البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي، ډاکټر په مشوره اخلي کېدې چې دغه مشکل د حل وړ وي. په دې ترتیب ډاکټران ورته مشوره ورکوي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کړي، ستاسو شیدې زیاتېږي. بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي، اشتها نه لري، مایعات زیات نه اخلي، نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي، په نورو کارونو کې مصروف دي، نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی، شیدې اکثرا کمیږي. او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري، نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومي شیدې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي.
لهو پلوه غریبي، بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شیدې کمې شي او ماشوم په خوار ځواکۍ اخته شي. له بلې خوا د ځینو میندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوې. دا چې څنګه ډاکټر یوسفزی وایي،
دوی داسې فکر کوي چې زموږ اندام خرابېږي، دغه شیدې ورکړه زموږ لپاره ضرر لري. په همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شیدې خپلې نه ورکوي. دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی. اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي، یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي. زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې ده چې بل د دوی په نس کې شي، نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسېدي. دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مساعد زمینه دې ته لري چې په نس ناستي اخته شي. په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي او په دې ناروغیو وخته کېږي. د ستوني تکالیف ورته وي، د پوستکي تکالیفونه ورته وي، او بالاخره دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکۍ ته بیایي.
ډاکټر یوسفزی هغو میندو ته چې بېل کومې سي ستونزې ماشوم ته شیدې نه ورکوي ځینې مشورې لري.
که چېرته دوی خپل شیدې نه استفاده وکړي، څو فایدې دوی ته لري. اول، د دوی اقتصاد به نه متضرر کېږي. دوم، هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولېږي او تاسو لیدلی چې هر مور چې حامل کېږي د هغه وزن زیاتېږي. دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شیدې ورکوي، د اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کېږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي. بل دا ده چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کېږي. او تحقیقاتو ښودلی چې هغه میندې چې خپل شیدې نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډپریشن یا په خفګان باندې، حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کی. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپلو شیدو نه ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډېر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شیدو باندې په اصطلاح تغذیه شوي. دا ډېر مهمې ګټې وي.
درنو دوستانو، خو داسې مېرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرسته وي. د بېلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو. هغې و ماشومان لوی کړي.
پودری شیدی ورته بیخطا نه ورکوم، دغه شیدی ورته بیخي نه ورکوم. تر شپږ میاشتې پورې خپل شیدی مې خوري. ښه پیغام خدا خی، بیا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم، لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم. کپالونو ته ګوره هغه څه چاغ چاغ دي، کور کې مې نور بچیان هم ښه دي.
Love.